سلامونه ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شپې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاس توایم پیل په خبرونو باندې کو د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي له یونانه ترکیه ته شړل شوی افغان پناه غوښتونکي په لار کې لوټه ول شوی او ډیر کم خواړه ورکړل شوی. دا خبریات سازمان نن پیو راپور کې کړی ده. د بشري حقوقو څار سازمان له شپږشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکې کړي چې د 2021 کال له سپتمبر د 2022 کال تر فبروري پورې د یوناني ځواکونو لخوا بیرته ترکیه ته شړل شوی. دغه سازمان انتقاد کړی چې یوناني ځواکونو د یونان ترکیه په پوله کې د افغان پناه غوښتونکو پیسې وسایل او موبایلونه غلا کړي دي. پراپور کې زیاته شوې چې افغان پناه غوښتونکي تر پولیسو وروسته یوه ډله مخپټو کسانو چې ظاهرا د پولیسو لخوا ګمارل شوي د ایورس سیند له لارې په وړو کښتیو کې ترکیې ته استول شوي. د یونان چارواکو ته دې ریپورټ په اړه څه تبصره نه ده کړې. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې له غالۍ اوبدونکو سره د هغوی د کاروبار په مخ ته وړلو کې مرسته کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې اوس له دوحې فعالیت کوي نن په خپل ټویټر لیکلې. په ټویټ کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو د پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په همکارۍ 2300 غالۍ او وړې اوبدونکو ته 1,60,000 ډالر ورکوي څو اومه مواد پرې راونیسي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یوه ویډیو خپره او پر بنسټ ادعا وشوه چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمېر یې له 20 ډېر وي د تمرین په حال کې لیدل کېږي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل له ډیموکراتیک نړۍ غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسیې بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه لورګانې هم شامل دي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو لیست کې شامل شوي. لویدیز دغه بندیزونه پر اوکراین د یرغل له امله پر موسکو لګولی دي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ده. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې د قطري ځواکونو میشتیدل رد کړل.
دا خبره زه دوم چې قطري ځواکونه د کابل هوایي ډګر کې ویډیو هم زنه تاییدوم او نه پېږم د څه وخت وي.
دا وروسته له هغه چې ادعا شوې د کابل هوایي ډګر کې له 15 میاشتو راهیسې قطري ځواکونه حضور لري. د کابل یو شمېر ښاریان په دې وروستیو کې له چاودنو او ناامنیو شکایت لري.
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو خلق بس د امنیتی لوازینم آرام نه ده. نمونه د امارت اسلامی نه غوښتنه کوي چې د امنیت په بخش کې خلق سره همکاري وکړي.
نن په بروکسل کې د اوکراین په ارتباط باندې ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلې راز او اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر هیواد یو شمېر امنیتي ځواکونو د میشت کېدو راپورونه رد کړل. تېره ورځ ځینو رسنیو یو ویډیو خپره کړه چې په کې د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر بارني امنیتي ځواکونه د تمرین په حال کې لیدل کېږي. دغه رسنیو د طالبانو د حکومت په ملکي هوایي چلن اداره کې د سرچینو پر بنسټ ادعا کړې چې یاد ځواکونه قطري دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د هغه میشتو قطریانو چې د کابل هوایي ډګر په تخنیکي برخو کې همکاري کوي ساتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
د طالبانو حکومت وایي د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ ادعا وشوه چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمېر یې له 20 ډېر وي د تمرین په حال کې لیدل کېږي. ویډیو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک په پراخه کچه خپره شوې او د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو ویلي چې په دې اړه باید طالبان وضاحت ورکړي چې آیا دا د اشغال یو ډول دی او کنه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د کابل هوایي ډګر په ګډون د افغانستان په هیڅ ځای کې بهرني پوځیان نشته. خغلی مجاهد ازادي رادیو ته ویل د طالبانو د حکومت زواکونه د دې ورتیا لري چې د هوایي ډګرونو په ګډون د ټول افغانستان امنیت وساتي.
دا خبره زه دوم سي قطري زواکونه د کابل هوایي ډګر کې دا ویډیو هم زه نه تاییدوم باندې پیغام دې څو وخت وي او ولله د سي کابل هوایي ډګر د ټول هیواد امنیت اسلامي مرکز زواکونو په لاس کې ده چې تاریخ نه لیدل کېږي چې په امنیت ساتلو لپاره شي.
خو بی بی سی فارسی څنګه ته د طالبانو د حکومت د هوایي چلند ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو 15 میاشتو را پدی خو د قطر هیواد د پوځیان حضور لري او مسولیت په دې هوایي ډګر کې د میشتو مرستندوی تخنیکی قطریانو د امنیت ساتنه ده. سرچینې د دغه قطري ځواکونو شمیر 50 تنه خودلې ویلي دي چې د هوایي ډګر په هغه ځای کې میشت دي په کوم کې چې د قطر مرستندوی تخنیکی ډله استوګنه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په هدف له هر ډول بهرني وسلوال حضور سره کلک مخالفت ښودلی. ترکیه د طالبانو لخوا د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د دوی له رسیدو مخکې د کابل هوایي ډګر د مدیریت او پکې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی و، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره کلک مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شو چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټې اخیستنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه شوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وروستیو چاودنو ته په اشاره وایي د خپل امنیت په اړه اندېښمن شوي دي. دوی طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. یوازینی خوشبیني امنیت ته وه چې هغه هم دا شپې ورځې ښه نه دی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه چاودنې د غلو او فرصت طلبو کسانو کار بولي او وایي خلک دې د امنیت په اړه اندېښنه نه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بیکاری، بیوزلی او اقتصادي ستونزو ترڅنګ د کابل ښار په شهزاده سرای او پلخشتي جماعت کې د روانې اونۍ 14 د دغه ښار اوسیدونکو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي سره لدې چې طالبانو خلکو ته د امنیت په اړه بشپړ ډاډ ورکړی و، خو وروستي بریدونه ښیي چې دوی هم د خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د کابل ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکي نوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو، اوس خلک بس د امنیتی لواجن هم آرام نه ده. نمون د امارت اسلامی نه غوښتنه کوي چې د امنیت په بخش کې خلک سره همکاري وکړي.
زرافشان د کابل ښار د درې میناهي اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي.
حکومت امارت اسلامی
طالبانو د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره ډاډ ورکړي، خو اوس نو دا 14 سدي اسلامی امارت باید د خلکو امنیت خوندي کړي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډه ووسی. دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر غلاو بیلارې کله کله د دې کوشش وکړي ته خبره کې او خپلو شوم اهدافو ته ورسیږي. ولس ته مطمئن اوسي دا پیښې د دنیا په هر ملک کې امکان ولري. نور هم دا مشکل الحمدلله موږ نه لرو.
د کابل ښار په شهزاده سرای کې چې د دې ښار د صرافۍ تر ټولو لوی مرکز دی، د تېرې یکشنبې په ورځ او تر هغې درې ورځې وروسته بیا پرون چهارشنبه د کابل په پلخشتي جومات کې د لاسي بمونو چاودنې وسوې. طالبانو د دغو دوو بریدونو د چپیانو شمیر 14 تنه ښودلی، خو د کابل د ایمرجنسی روغتون د معلوماتو په حواله د شهزاده سرای په برید کې دغه روغتون ته یو وزل سوی او 850 چپیان او د پلخشتي جومات له پیښې یولس چپیان وروړل سوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران پولیسو د ناقانون افغان کډوالو د نیولو او لاغي واده د دوی د استلو پروسه چټکه کړي. دوی د ایران له دولت غواړي چې په افغانستان کې شته ناوړه اقتصادي وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر له سره کتنه وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې د ایران په مشهد ښار کې پر یو مذهبي ځای د یو کس له برید وروسته یو شمېر ایراني وګړو د افغانانو ځورولو ته مخه کړې. د راپورونو له مخې بریدګر یو ازبک ټبر و چې له پاکستانه ایران ته تللی و. د موضوع نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د ایران په مشهد ښار کې د سه شنبې ورځې له پیښې وروسته پر افغان کډوالو فشارونه ډېر شوي دي. دا پیښه تېره سه شنبې د مشهد ښار د امام رضا زیارت په انګړ کې رامنځته شوه. د راپورونو پر بنسټ برید کوونکي د چاقو په وسیله یو دیني عالم وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. ایراني رسنیو خبر ورکړی چې برید کوونکي افراطي نظریات درلودل او د ایران له ختیځو پولو په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلی وو. د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک یا سپاهي پاسداران اړوند تسنیم خبري اژانس لیکلي چې برید کوونکی عبداللطیف مرادي نومیږي او په خټه ازبک دی. د تسنیم د راپور پر بنسټ عبداللطیف یو کال مخکې په ناقانونه توګه له پاکستانه ایران ته اوښتی و. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون وویل ځینې کسان غواړي چې له قومي او مذهبي اختلافاتو څخه په استفادې د ایران او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د ایران په کراچ ښار کې د محمد رضا په نوم یو افغان کډوال ازادۍ راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو د ناقانونه افغان کډوالو ایستلو لړۍ چټکه کړې. دی ادعا کوي چې ایراني ځواکونه له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند کوي.
بله هر لحظه غربیا
خو هر ځل چې راش خپل کارګران خبروي او یادا چې کارګران څارون کې لري همدا چې پولیس راغلل نو بیا نور مهاجرین خبروي. په ایران کې د کډوالو وضعیت سخت دی. زه په خپله څوک څه پیژنم چې دلته راغلل تر څو پیسې واستوي. ایراني پولیسو دوی ونیول او له سرحده یې واړول.
ځینې ایرانیانو او افغانانو د مشهد پیښې ته په غبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې د ایراني ځان د افغان ځان دی په نوم د هشتګ په خپرولو سره هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ پیوستون رامنځته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې یو عکس لاس په لاس کیږي او په دغه عکس کې لیدل کیږي چې یو شمېر ایرانیان له قید او شرط پرته د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې بیا لیدل کیږي چې یو ایرانی یو افغان کډوال په زور دې ته اړ باسي چې افغانانو کنزل وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې اسلامي امارت په ایران کې پر مذهبي ځایونو برید غندي او دا برید افغانانو او افغانستان پورې اړه نه لري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې ښاغلي مجاهد د ایران له دولته غوښتي و چې افغان کډوال دې نه ځوروي. د پخواني حکومت له راپرځېدو وروسته ګڼو افغانانو د کار موندلو لپاره په ناقانونه توګه ایران ته مخه کړې. تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د افغانستان د ګاونډیانو په یوه کنفرانس کې ادعا وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو شمېر 5 میلیونو ته رسېدلی. هغه وویل چې یوازې د طالبانو له راتګ سره 1 میلیون افغانان ایران ته تللي. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ که څه هم چې ایراني چارواکي په زوره د افغان کډوالو د ایستلو خبره ردوي خو افغان کډوال ادعا کوي چې د کډوالو په زوره ایستلو لړۍ چټکه شوې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
وربشو د اوکراین موضوع ته په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ده. د اوکراین په موضوع خبرې کوي. په دې باندې بحث روان دی چې څنګه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین لاسنیوی وشي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د ناتو له غړیو هیوادو وغوښتل چې کیف ته ټولې هغه وسلې ورکړي چې له روسي ځواکونو سره په جګړه کې اړتیا ورته لري. دیمیترو کولیبا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د جګړې اومه اونۍ پیل شوه. کولیبا خبریالانو ته وویل زما اجنډا ساده ده، یوازې درې شیان رانغاړي: وسلې، وسلې او وسلې. کولیبا له ناټو څخه د نورو الوتکو، هوایي دفاعي سیستم، توغندیو او پوځي وسایطو غوښتنه وکړه. کولیبا په بروکسل کې خبریالانو ته دا هم وویل چې اوکراین له لویدیځ څخه بیا هم دا غوښتنه کوي چې له روسیې څخه د ګاز او تیل نه اخلي، دا واردات یې بند کړي. بل لور ته تېره شپه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د نوي برید لپاره خپل ځواکونه سره غونډوي او کرملین ویلي دي چې هدف یې دا دی چې د دونباس صنعتي سیمه د دوی په وینا آزاده کړي. زیلینسکي زیاته کړه چې موږ به جګړه وکړو. پښابنه شو. زیلینسکي بیا وویل چې تر هغه به د اوکراین د دفاع لپاره د ټولو ممکنه لارو لټه کوي چې روسیا په جدي ډول سولې ته مخه نکړي. پر اوکراین د روسیې د شپږو اونیو د برید په ترڅ کې تر اوسه تر 4 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هېواده وتلي دي. په زرګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او د اوکراین له 4 یوه برخه خلک بې کوره شوي دي. د اوکراین چارواکو له خلکو غوښتي دي چې سمدستي له دونباس څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت و چارواکي په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې روسیې د پلازمېنې کیف له شاوخوا او په شمال کې د چرنیف له سیمې تقریبا 3000 سره عسکر بیلاروس یا روسیې ته انتقال کړي دي چې بیرته یې په وسلو سنبال کړي او سره تنظیم کړي او شاید دا ځواکونه به د جګړې لپاره د اوکراین ختیځ ته ولېږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
له نورستان راپور لرو چې هلته د شاوخوا 9 میلیونو افغانیو په لګښت او ارزښت باندې د اوبو رسولو کانالونه په داسې ځایونو کې پلی شوي دي چې هلته خلک د څښاک اوبو سره د کمی سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د نوو پروژو د پیل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت و اما حکتبن کندش ولسوالۍ بربنډګل او کنتیوا پایوک کلیو کې 8.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو شبکو درې قراردادونه لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 748 کورنیو تر څنګ ښوونځیو او روغتون لپاره هم د څښلو پاکې اوبه چمتو شي. د یادو کلیو اوسیدونکو لپاره به تقریبا 10000 کاري ورځې رامنځته شي او د 4 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ښاغلی موحد وایي د نورستان زیات کلی د سرکونو په څیر د څښلو پاک اوبو څخه بې برخې دي او دوی هڅه کوي چې د ولسونو یادو ستونزو حل ته لارې چارې پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د مرکز پارون په ګډون په نورګرام او کامدیش ولسوالیو کې د څښلو پاک اوبو رسولو شبکو جوړولو کارونه پیل شوي چې د ټولو مالي لګښتونه د ماشومانو د ملاتړ نړیوال وجهي صندوق پر غاړه اخیستي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه در تخبرو. تر هغه وروسته به بیا نوریاس نوری ته غوږ شئ چې شاوخوا 10 دقیقې به د ازادي راډیو له لارې د ټولنیزو فرهنګي همدارنګه اقتصادي راپورونو مجموعه وړاندې کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې توپ وهنې لپاره ټاکل شوی پاکستانی سلاکار یونس خان وایي په افغان ملي لوبډله کې ځینې استعدادونه له لږ پالش وروسته ښایي په نږدې راتلونکي کې په لالونو بدل شي. هغه په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې نوموړی به له افغان کرکټرانو سره په ځانګړي ډول توپ وهونکو سره د ښه توپ وهنې په برخه کې زیات کار وکړي. افغان کرکټ بورډ روانه اونۍ د پاکستان د پخواني لوبغاړي عمر ګل او یونس خان د توپ وهنې او توپ اچونې په برخه کې د موقت لپاره روزونکي وګمارل. دواړه پاکستانی روزونکي اوس مهال عربي متحده اماراتو کې له افغان کرکټرانو سره په روزنه بوخت دي. سره له دې چې افغان ملي لوبغاړي په نږدې راتلونکي کې له هیڅ یو هیواد سره نړیوال سیالي نه لري، خو د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ ښایي افغان کرکټران راتلونکي 3 میاشتو کې ایرلند ته د لوبو لپاره لاړ شي. په کاپیسا کې د روژه کپ په نوم د فوټسال سیالي پای ته ورسېدي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالي 13 ورځ ناوخته د 4 لوبډلو ترمنځ وشوې. د دې ریاست په وینا د دغه سیالۍ لومړۍ لوبه د خراسان لوبډلو د پیمان محمود راقي ترمنځ ترسره شوه چې خراسان ټیم 10-0 مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. په دویمه لوبه کې د امید فردا او نوابد ځوانانو ټیمونه یو بل سره سیالي وکړه چې لوبه و په 15 د امید فردا د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د یاد سیالۍ مخه د دغه ولایت د منتخب لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول ښودل شوی دي. او د کرکټ نړیواله شورا 13 ورځ د اپریل په 6 نیټه د یو ورځنیو سیالیو د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړه. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخي د اعلان شوی درجه بندي لمخي د توپهونکو په برخه کې بابر اعظم لمړی، ویرات کولی دوم او پاکستانی امام الحق لسم مقام څخه وګام مخته تللی او درې مقام ترلاسه کړی. د توپ اچونکو په درجه بندي کې راشد خان به خپل نهم مقام لاسه ورکړی او لسم مقام ته ښکته شوی، او له دې سره ترینت بول لمړی، کریس ووکس دویم او جوش درې مقام لري. په آل راونډرانو کې بیا شکیب الحسن لومړی، محمد نبی دویم او کریس ووکس په درې مقام کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته زنوري اس نوري هرکلای کوم. په ننګرهار او کندهار کې صنعتکارانو او سوداګرو د فعالیتونو او د کاروبار په وړاندې د پرتو ستونزو په باب راپورونه لرو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالرو په ارزښت 1,300 ټنه وچ او تازه میوه او نباتات صادر شوي دي. د دې ولایت سوداګر بیا په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسبندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې یادوي چې لا هم نه دي هوارې شوي. نور په دې رپورټ کې
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچ میوه بهر ته د لیش په موخه بستبند کیږي. د چاري 15,000 کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړې. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وایي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 1,300 ټنه بیلابیل توکي به هرته صادر سوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سوو توکو کې چې معدنیات، وچ او تازه میوه، تخمونه او همدارنګه طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 300 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 1,300,000 ټنه دي چې په دې کې 15,603 ټنه معدنیات دي په اصطلاح، او باقي منده 2,253 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېره حصه هم هندوستان ته تللې. د دې مجموعي قیمت 308,224,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بستبندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د کندهار دوه تنه سوداګر قاري ګل محمد او عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزې پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او د صادرات په برخه کې ستونزې پیښې کړي.
چې موږ بانکونه بند شول نو موږ ته پیسې پر وخت نه راورسېدلې. بیا موږ درېم ادرس کې چې درېم ادرس موږ ته پیسې پیسې په تکلیف وي، او زموږ تجاران هندوستان ته تګ را تګ دا ویزې زموږ بندي دي، دا نشي کولای. بیا زموږ سره نړیوال غواړي چې تاسو په میګریشن لابراتوار میوه باید تاسو جوړ کړئ، اسټنډر باندې پر معیار باندې هغه موږ اماراتین دا صلاحیت وس نه لري، او موږ تجاران نشو کولای چې په سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا و چې بانکونه بند شول، بانکي سیستم چې د مینځ ولاړې او دروسه هم موږ تاسو په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې. یعنی هغه ټیټیان چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلې سینیا سوالې سي د یو هوا د څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادرات پر مخ تړل کیږي. یو بل سوداګر خلیل احمد وایي وسنۍ حکومت په یاد برخه کې ستونزې دایمي هواري کړي تر څو د میوو د حاصلاتو په برخه کې لستوندو سره مخ نسي.
عمده مشکل مدا دی چې هر وخت لارې بنځي، د لارې مشکل یو داسې مشکل دی چې زموږ میوه صرف سره د خطر سره مخامخ کوي. اوس ډېر وخت موږ مالونه رانیولي، خریداري مو کړي، پروسس مو کړي، هغه د لارې د بندېدو په خطر باندې په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو زموږ سره پرتي، چې د لارې مشکل یو ډېر عمده مشکل دی د ټولو تجارانو لپاره غټه ستونزه ده. کوم مملکتونه چې زموږ سره په سرحداتو باندې پراته دي، دولت باید هغو سره ښې اړیکې وپالي تر څو تجارانو ته ستونزې جوړې نه شي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي ک اوسنۍ حکومت د سوداګرۍ او صادراتو په برخه کې ستونزې حل کړي، د صادراتو کچه به تر دې نور هم لوړ شي.
په ننګرهار کې بیا صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بازار بهرنیو توکو نیولی چې دې چارې د دوی پر تولیداتو منفي اغیز کړی دی. نور حالې په دې راپور کې
سره لدی چې د ورځنی استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدیږي،
خو بیا هم خلق پر وطنی تولیداتو د بهرنیو هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسؤلینو غواړي چې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنیو تولیداتو خپلو هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې د رخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري له خلکو غواړي چې د کورني اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو نساجي فابریکه لرو. وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي تر څو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
غواړو چې دغه خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجي شامپوګانو نه ډېر بخې دغې نه بالای او مونږ د حکومت نه دا غواړو چې مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ ته دغه د افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافي برېښنا نشوالی هم د دوی له سترو ستونزو څخه یوه ده. په ننګرهار کې د صنایعو او معدن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی یې د هوارولو ژمنې کړي دي.
کرت فابریکاداران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي. نو موږ غواړو چې دغه فابریکادارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي. وزارت تجارت سره خبره کړې چې دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابره کړو.
په تېرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصري په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و. چې په شیخ مصري صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی، خو په حصار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوې او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 104. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښې دي.
زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. نیکه د مبارک روژې میاشت هم د شه مجاهدینو زه تاسو ته ستاسو د بچي اته میاشتې پر پوره کېدو دي. په دوه اتو میاشتو کې تاسو ته شل بستې $2.2 میلیونه ډالر راغلي دي. نور ګمرکات و یا نور عایدات مو لکه تېرې چې ترلاسه کړي مو دي. ولې مو د دې خوارې طبقې مایدونه ماشینه پر درېمه یا پر څلورم ورته وزرم کار روژه ده د الله په خاطر دا لا په روی باندې کبه دې کوم مسلمانان یو ځان ته وړي انوار د دې خار یو غرض ته به کې حق او حقوق پر وخت وروره کوي په دې پر روزه کې
تنه هر ورځ په هر وساره نه د می ست څخه پرې دم درغون خبرې کوم چې راشي دا لا ته ګوري د ترشن ورکې نن راشي صبر شي چې کو ته چری دي چې کو ته جاري طالبان رتی خپل خلک نه باتي انجینر خپل خلک نه باتي دې چې هغه مون چې نه خوري روجا دا صبر شي بل صبر به خلک کوي نه لري طالبان مشران نه مده خواسته چې دې غام دی وخري بالکل داسې به نظیر وره چې خپل یان نه باتي انجینر خپل نه باتي طالبان خپل نه باتي هم خلک پاتي وي خدای دې لپاره رسول دې لپاره دغه غام خوري باندې نه
ازادي راډیو ته سلامونه کوم د هلمند څخه. په ډېرې خواشینۍ سره مې خبر ترلاسه کړی چې د ډبچو دي او موسسو ول چې څو زره کورو ته مو کومک ورکړی دي. خو متاسفانه د هلمند په ولایت کې 100 مامورینو ملازمینو د 100 مشرتو دي د 100 کوي دي یو څه نه دي ورکړی. نو زه نه پوهېږم چې په څو عمل سرویس سره په میډیا کې دغه غږ درواغ وایي. او چې کومه کړې دي دغه تاریخ والا سره وایي چې هغه ما شناختم په کښې کښې دي چې د غمبار وسې نه درلودې د هغو سره یې ډېر کومک وکړي نو غمبار غمبار یې پران د تاریخ یې خدای ورسم کړله.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي راډیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ:
00420221234.
زنوری است نوری له تاسو اجازه وړم خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له یونانه ترکیې ته شړل شوي افغان پناه غوښتونکي په لار کې لوټه وهل شوي او ډیر کم خواړه ورکړل شوي. دا خبره یاد سازمان نن په یو راپور کې کړې. د بشري حقونو څار سازمان له شپږویشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکې کړي چې د 2021 کال له سپتمبره د 2022 کال تر فبروري پورې د یوناني ځواکونو لخوا بیرته ترکیې ته شړل شوي. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې له غالۍ اوبدونکو او وړۍ اوبدونکو سره د هغوی د کاروبار په مخته وړلو کې شاوخوا 1,60,000 ډالر مرسته کوي. د امریکا د سفارت د ټویټر د بیان له مخې په دغو مرستو سره به 2,300 غالۍ او وړۍ اوبدونکي له نغدي پیسو او مرستو مستفیده شي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپراو پر بنسټ یې دا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. امریکا او بریتانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه لورګانې هم شامل دي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو په لیست کې دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذې خبريږي. زملالي بشیریم تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د روغتیايي سکتور د وضعیت او په دې برخه کې د کارکوونکو سره د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه په دې خبرونه کې نن خبرې کوو. اغلی شهلا نیازی نسائی ولادی ډاکټره او اغلی لیلا افغان چې د قابلیت په توګه کار کوي نن په دې خبرونه کې را سره ملمنی دي. ډاکټر صاحب، شهلا نیازی او اغلی لیلا افغان، تاسو دواړو ته هرکلی وایم. لومړی پوښتنه به ډاکټر صاحب نیازی تاسو څخه وکم، تاسو په افغانستان کې د څومره مودې لپاره د نسائی ولادی ډاکټرې په توګه کار کړی دی؟ که د خپلې تجربې په اړه اول زموږ د اورېدونکو سره معلومات شریک کړئ.
لومړی تاسو ته او ټولو درنو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه. زه تقریبا 13 کاله کېږي چې د نسائی ولادی په بخش کې زه کار کوم. په دې وخت کې
بله مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب نیازی، که تاسو په دغه اړه باندې یو څه ووایاست چې د خپل کار په جریان کې تاسو څه ډول فکر کوئ چې کومې هغه لاسته راوړنې دي چې تاسو یې د یادولو وړ ګڼئ؟
لاسته راوړنې کار خو همیشه کاري، هر رقم مریضانو سره سروکار لرو، مګر زیاتره سې هغې ما ته ډېر د خوشحالۍ چې موږ ته په اطراف نه ډېر وخي مریضان راځي، ډېر په بد حالت مریضان راځي. اول خو له پخوا سره جنګ و، په جنګ حالت کښې ډېر ردنه ماران زور ډېر نه زه غمېدلم که امنیتي وضعیت ښه وي. موږ په هر کونج د افغانستان کې کار وکړو او میندې په دې حالت رانیسي. کله سبه یو مور زیاتره د جیک فشار لامل پریکلمسیا یکلمسیا لامل بس شفخانه تاتلی او ډیر وځي یعنی بیخي بنامید کوننده ورته ټول د باوجود دې سمنګه وسایل نه لرو منګه امکانات ډیر کم نه چیز دي مګر من بخپل کوشش کاوه ته ټول ټیم ورک پورته کاوه هغه څه بکله به تر کېدل دا به ما ته ډیر خوشالي جوړ هر صفه سره ترلم دې مریض ته عزت پم کاوه دې به دا مشوم او خاطر لوتې دې دا به ما ته ډیر خوشالي جوړ
مننه ډاکټر صاحب زبیر ته تاسو تر اعظم اغلی لیلا افغان تاسو ته هم هرکلی وایم ک په لومړی سر کې تاسو خپل تجربه په اړه زموږ د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ مهرباني
سلامونه نه کیسه سلام لومړی تاسو ته او بیا قدرمنه کور ملمنه ته همداشان قدرمن اوریدونکو ته هله کوم شروع جوړ وو استه د دې زما د قابلیت د دندې لګ وخت کې تقریبا څلور کلنه تجربه لرم او ما په دولتي شپخانو کې هیڅ کار نه دی کړی او په شخصي شپخانو کې می کار کړی دی خو زه چې خوشاله پدیم چې زه د خپل مریضانو سره د ډېر تحصیلي او نرمۍ او د ښه سلوک څخه استفاده کوم په همدې طریقه مې هم مریضان شته او بل د مریضانو سره د ښه خلقت نه کار اخلم نو تجربه مې دا ده چې د هغه مریضان چې زه یې کولی شم چې یا ولادت ورکم هغه له ځان سره ساتم هغه مریضان که یا ستونزې یا مشکلات لري هغه بیا داسې یو ښه شپخانې ته یا دولتي شپخانې ته چې په هغې کې یا سی ایس کېږي سیزارین دا پکې کېږي بیا هغې ته انتقالوم پیسې ورکوم بیا هغې ته ځي نو خوشحاله یم چې الحمدلله زه هم په دې برخه کې دولت لپاره خدمت کوم
مننه لیلا افغان صاحب زه بیرته تاسو ته راځم ډاکټر صاحب تاسو د لیلا افغان خبرې واورېدلې دوی ویل چې دوی په شخصي روغتونونو کې کار کړی دی ستاسو په نظر د دولتي روغتونو او د شخصي روغتونونو ترمنځ هغه عمده فرق څه شی دی
تاسو د سیپ کڅوک صادق اوسی سم خدمات کوي هغه په شخصي او دولتي نواړي دوار کې خدمات کوي زی مګر بیا سلسله مغر مسایل دي مثلا کې د بوکو تکو د شخصي او اکثرا شخصي ډاکټر نه ټول نه خېما زیاتره امکانات نه لري ډیر نه چیز امکانات لري ډیر کم تجربه هغه پکې کاریږي مګر بعضي د شخصي ډاکټر نه ستاسو سیبيخي سوګور کې دولتي ډاکټر ډیر ایکسپرت کارکونکي لري دې خې امکانات لري یعنی د شخصي او د دولتي ترمنځ د څه خاص فرق نشته د مقصد دا چې صدقه اوسي که شخصي که دولتي صداقت پکې ډېر رول لري
او تاسو په نظر باندې آیا دولتي روغتونونه تر شخصي په پرتله باندې ډېر مجهز دي
مجهز شخصي متسد سه دولتي روغتونونه خپل مشکلات ډیر لري امکانات نه لري مګر یو خبر ده سه په دولتي روغتونونو کې د سټپس ته یعنی ککله یو مریض حقیقي یعنی سټپ یا مثلا خپل ډاکټر ریزیدنس ته ورپسې متخصص ته ورپسې ترنر د شفت او دغه دا امکانات لري نو له وسایلو نظر فکر کوم سه دولتي روغتونونه ډیر عاجز وسایل نه لري مونږه
آغلی افغان تاسو کپ دیاړه باندې څو خبرې وکړي چې تاسو په ژوند کې هغه کومې کیسې دي چې تاسو غواړي یادونه وکړي چې په یو ډیر خطرناک حالت کې د یوې شدي ژوند ژغورل سوی وي
په دې کې کو د موضوع باندې ماته زیات راغلي دي کومره یو داسې موضوع درته زه تشریح کوم چې په دې لږ وخت یو وخت ما وظیفه کوله یو میرمن وه چې هغه پر ماشوم مریضه وه نو یو بل ډاکټر ته تللې وه هغې ورته اوکسیل درې دانې سیروم کې اچولې وې نو دردونه یې زیات وو او اتراساوند یې ورته غلط کړو ځکه د ماشوم پر سر باندې یو دانه وه